द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګرانو اردوونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دی نن د ګل ورځ د کال 2014 مئی د میاشتې 12 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ، افغانستان کې پنځه نیمې او واشنگټن کې د اتوار ورځ د شپې 9 بجې دي. په دې نیم ساعت خبری خپرونه کې درته زه اشفاق مومن هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی، د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د مخالفو ګوندونو لخوا احتجاجي لاریون سره سر ته رسیدلی او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د نوي انتخابي کمیشن او په څلور حلقو د بیا راشمیرنې غوښتنه کړې.
جمعه کو الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ ہوگا.
عمران خان وایي تر سوچ ورته انصاف نوي ملاو شوی، هر جمعه به د الیکشن کمیشن وړاندې هم دغه شان مظاهره کوي.
ایران ته په سفر د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د ایرانی صدر حسن روحانی ته باور ورکړی دی چې حکومت یې د دواړو ملکونو ترمنځ د گیس منصوبه سر ته پر رسولو کلک ژمنه لري.
یہاں میں یہ شامل ہے کہ ہم نیبرنگ کنٹری سے تعلقات بہتر کریں، پھر اسلامک کنٹری سے بہتر کریں، پھر ایشیائی ممالک سے بہتر کریں، اور ایران تینوں میں تینوں کیٹیگریز میں فال کرتا ہے.
او د یوکرائن په ختیځ برخو کې د ریفرندم په حق لا روس پلاو وسلوال وای اکثرو د یوکرائن نه د خپلواکۍ په حق کې رائے ورکړي. ولې د یوکرائن حکومت او اروپایي ملکونه په دغه ریفرندم نیوکه کوي؟ د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وای روس په دې مداخلت ځان یوازې کوي.
Russia continues to isolate itself for a short term gain. The Russians may feel that somehow they're winning, but the world is not about just short term.
قدر من اردن کو بده نیم ساعت خبری خبرونه کې په مهم موضوعګانو باندې شمیر راپورونه مره کې اوري. موږ سره اوسې خو اول لزو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان د حکومت درې مخالف سیاسي ګوندونو پاکستان تحریک انصاف، عوامي مسلم لیگ او پاکستان عوامي تحریک لخوا احتجاجي لاریون پایته بیګا رسیدلې او خپل شرایط حکومت ته کې خو دي. د اسلام آباد جنا ایوینیو باندې ډی چوک کې لاریون د جلسې شکل اختیار کړ. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د نوي انتخابي کمیشن د جوړولو او په څلورو حلقو د شو انتخابونو د تصدیق کولو غوښتنه وکړه. د پاکستانی میډیا تر مخه خوشا 15,000 پورې خلکو دغه لاریون کې برخه واخیسته چې پکې اکثره د خیبر پختونخوا څخه وو. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف او د ایران صدر حسن روحانی په دې سلا شوی چې د دواړو ملکونو ترمنځ د گیس پایپ لاین منصوبه به عملی کړي، ځکه چې دا د دواړو ملکونو په ګټه ده. وزیر اعظم میاں نواز شریف د ایران په دوه ورځو سفر دی او نن امکان شته چې د ایران ستر روحانی مشر آیت الله علی خامنائی سره هم لیده کاته وکی. د ایرانی صدر سره د ملاقات په وخت میاں نواز شریف دا خبره په ډاګه کړه چې حکومت یې د گیس پایپ لاین منصوبې په لار کې د تمام خندانو د لری کولو کلک ژمنه لري. د خبرو اترو په وخت دواړو مشرانو د دواړو ملکونو ترمنځ د اړیکو په پراخه کولو هم ژمنې وخودي. خبرو اترو کې د سرحدي شخړې پر سر باندې بحث هم شوی دی. د بلوچستان خوزدار تحصیل کې 13 شپه په یو بمی چودنه کې لکتر لگا نورلس کسان ژوبل شوي دي چې پکې اکثره پولیسیان دي. د ځایي پولیس تر مخه وسلوال کسانو د پولیسو په یو چک پوسټه چکرخان روډ باندې د لسی بمونو سره حمله وکړه. دی وایي چې وسلوال د حملې وروسته په موټر سایکل باندې تیښته کې کامیاب شوي دي. د افغانستان په صدارتي ټاکنو کې تر ټولو وړاندې کاندید عبدالله سره په راتلونکو د دویم مرحله پټاکنو کې خپل یو حریب ملګری شوی دی. زلمی رسول په کابل کې 13 ورځ صحافیانو ته وویل چې په ملک کې د اتحاد لپاره یې د عبدالله د ملګرتیا فیصله کړې. نوموړي په لومړۍ مرحله کې په دریم لمبر باندې راغلی وو. د دویم مرحله انتخابات به د جون میاشتې په نیمای کې کیږي چې پکې عبدالله او د ډاکټر اشرف غنی ترمنځ مقابله ده. د یوکرین محافظانو د ملک په ختیځ برخه کې د یو حال مخې ته د خلکو په یوه ګڼه باندې ډزې کړې دي. د روس پلوه وسلوالو مشر ویلي دي چې پکې ځانی زیان اوریدلی دی. دا پیښه څو ساعته وروسته د هغې راغله کله چې محافظه عسکرو ریفرنډم ختم کړ. د ریفرنډم د لوهانسک او ډونسک په سیمو کې د هغه رای اخستو برخه وه چې څومره خلک د یوکرین نه بیلتون غواړي. دغه سیمو کې د یوکرین 15% خلک آباد دي. د میډیا تر مخه د روس په لوه وسلوالو لخوا دا دریس هم مخې ته راغلی دی چې اکثره خلکو د یوکرین څخه د بیلتون غوښتنه کړې. د یوکرين حکومت دغه ریفرندم یو جرم بلل دي. دا معلوم نه ده چې دغه خلک ځان له هیواد په یوکرين کې غواړي او کنه. د خپلواکۍ حاصلولو وروسته به د روس سره شاملېږي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمن اردوونکو، د ډیوا رادیو سهارنۍ خبرونو ته نیخ په نیغه د واشنگتن ډی سي نه غوږ یو لومړی راځو. د پاکستان سرکار اسلام آباد ته چرته چې د حکومت مخالفه درې سیاسي ګوندونو پاکستان تحریک انصاف او د پاکستان عوامی مسلم لیگ او پاکستان عوامی تحریک لخوا احتجاجی لاریون تیره شپه پای ته ورسید. په دغه احتجاجی لاریون کې څو شرطونه مخې ته کېښودل شول. د دغه پوره تفصیل تاسو زموږ همکار بختور شاه د مطبوعاتو څخه اخیستل شو معلوماتو په اساس وړاندې کوي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته د خپلو پلویانو یوې ریلی ته ویلي، تر څو چې په انتخاباتو کې د ټګۍ په اړه تحقیقات نه وي شوي، دوی به د الیکشن کمیشن وړاندې ہر جمعہ مظاہرے کوي.
جمعہ کو الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ ہوگا.
عمران خان وای تر سوچ ورته انصاف نوی ملاو شوه، ہر جمعہ بد الیکشن کمیشن وړاندې هم دغه شان مظاہرے کوي. ولې د پاکستان زن سیاسی ډلو په نوموړي عمران خان نیوکه کړی دی، په داسې حال کې په هیواد کې مظاهره راوچتی کړی چې د فوز لخوا یو وار بیا په پاکستان کې جمهوریت ته خطرې راپیخې دي. د پاکستان جمعیت علماء اسلام فیڈل مشر مولانا فضل الرحمان وائی،
اگر دھاندلی کے خلاف ہم نے اکٹھا ہونا ہے تو پھر پورے ملک کی دھاندلی کی بات کی جائے، پھر کی پی کے میں بھی پی ٹی آئی کے
پن موڑے د سلور انتخابی انقو پر سر باندھ داس مظاہرے کوي. نو بیاری په پختونخوا او د ملک په نورو برخو کې هم د انتخابی ټګو په اړه باندې مظاہرے وکړي. داسې ښکاری چې نوموړی عمران خان د چا ایجنډا مخ په وړاندې بوزي. د تحریک انصاف د احتجاجي مظاهرې په اړه د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف تیر ورځ ویلی، په ملک احتجاج په څه خبره کیږي؟
احتجاج آج کل کس بات کا؟ کوئی سمجھ آتی ہے آپ کو کہ احتجاج کس بات کا؟ کوئی جلسے میں بیٹھا مجھے ایک بندہ بتائے کہ جو احتجاج کرنا چاہتے ہیں وہ کس بات کے احتجاج کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کرپشن ختم ہو گئی ہے اس کے خلاف؟
میاں نواز شریف وائی ماته دی یو تن اوای احتجاج پس خبره کیږي. ملک د ترقی په لار روان شوی دی، په دې احتجاجونه کیږي. خود تحریک انصاف مشر عمران خان په نوموړي نواز شریف او داغه په ورور شاباز شریف تور لګولې. په ملک کې ډېر رشوتونه او بیروزګاری سیوا کړې ده او د بجلی لوډ شیډنګ هم انتها ته رسیدلې. او بیروزګاری به ولې نه سیوا کیږي چې دوی خپلې پیسې په نورو ملکونو کې لګولې دي.
ابي میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف دونوں لندن گئے، وہ ادھر سے سرمایہ کاروں کو کہے کہ پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کرو.
عمران خان وائی میاں نواز شریف او میاں شہباز شریف لندن تتلیو او حال تے سرمایہ کارانو تا ویلیو چھے پاکستان کے سرمایہ کاری اکڑی. ولی پا برطانیہ کی در طول و زیادہ سرمایہ کاری د شریف خاندان ده، نو پاکستان ته به سرمایه کاران څنګه راشي؟ د اسلام آباد د پارلیمان وړاندې د تحریک انصاف مشر عمران خان چې ورسره د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید او د پاکستان عوامي تحریک ډلې مشران هم شامل وو، یو وار بیا په جیو ټلویزیون دغه داري تورونه لګولي او دغه چینل د بندولو غوښتنه یې کړې ده. د خپلې وینا په اخر کې نوموړي عمران خان په انتخابي کمیشن کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه او د ملک نه بهر پاکستانیانو ته د ووٹ ورکولو په سہولت یې هم زور واچو.
اس کے بعد جو اگلی ڈیمانڈ ہے وہ یہ کہ اوورسیز پاکستانی کو ووٹ دینے کا حق دیا جائے جو کہ سپریم کورٹ نے کہہ چکی ہے.
په اسلام آباد کې د تحریک انصاف پر ریلی کې نږدې 15,000 خلکو ګډون وکړو او دغه مظاهره تر مئی درشته منیټې پورې وزنډولې شو.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده. په افغانستان کې د دویمې مرحلې صدارتي انتخابات په جون میاشتې په نیمه کېږي او په دغه کې عبدالله عبدالله تر ټولو وړاندې کاندید دی چې مقابله به د ډاکټر اشرف غنی سره وي. د عبدالله عبدالله سره تیره ورځ بل صدارتي انتخابونو کاندید زلمی رسول د ائتلاف یا د ملګرتیا اعلان کړی دی. په دغه باندې نور تفصیل د ډیورډیو خبریال کمل سادات د افغانستان څخه وړاندې کوي.
دا چې دی افغانستان دی جمهوری ریاست انتخابات دوهم د ورته تلون کې دی او سر له اوسه ورته په هر اړخ کې تیاری روان دي. په اړه امنیتي ادارې وایي چې دوی هم ورته تیار دي چې د دوهم پړاو د انتخاباتو امنیت ونیسي. په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال زهیر عظیمی چې له خبریالانو سره یې خبرې کولې وویل چې دوی د دوهم دور انتخاباتو دپاره امنیتي پلان جوړ کړی دی او هیله یې وښوده چې انتخابات به په ښه شان سره ترسره کړي.
امنیت که بیتر میریم به طرف انتخابات و مردم هم با حضور خود با حضور گسترده خود برای تمام خشونت ها نه بدن بگن که ما صلح میخواییم، ما آرامش میخواییم، ما به می سیستم موافق هستیم. بیاییم اما ما
کنیم دیوائی منگ با دی دو هم دور انتخابات و دی پار قوی امنیت ونیسو او خلق با پازاده و پر امن فضا که پا انتخاباتو که گردون وکری. منگ دوی تا داد ورکو چی دوی با لکه دی تیر پشان خ انتخابات تر سر کری خو لخلکو هم غواړو چی دوی هم باید روزی او پا پرای مندره سر خپل وطون و آچوی. دوی دی وطون و آچوال خپل مسئولیت و بولی. که څه هم له یوې لوري افغان امنیتي چارواکي د دوهم دور په راتلونکو انتخاباتو کې د ښه امنیت خبرې کوي، له بلې لوري د حکومت وسلوالو مخالفینو طالبانو هم د نوو عملیاتو اعلان کړی دی. دوی وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د خیبر په نوم عملیات پیل کړي چې دا عملیات به په ګرد افغانستان کې پیل شي او پکې به حکومتي او د حکومت په پلویانو له هر لور نه بریدونه وکړي. په دې اړه د طالبانو لخوا چې کومه اعلامیه خپره شوې ده په هغې کې دا هم ویل شوی دی چې دوی به حکومتي لوړپوړي چارواکي د پارلمان غړي او نور هغه څوک چې هغه د حکومت پلویان دي په نښه کړي. خو په ځواب کې افغان حکومت وایي چې دوی دا شان اعلامیې هر کال خپروي او د دې لپاره یې خپروي چې د خپلو جنګیالیو مرام پرې لوړ کړي. په دې اړه زهیر عظیمی چې له خبریالانو سره غږېده وړاندې داسې وویل:
امیر رویی به امرخته و شکستی که در بین صفوف خودشان به وجود آمده او را بازسازی کنند، تمرکز یا فوکس بیانیه بیشتر از اینکه به جانب ما باشه، به خاطر از اینکه ما و مردم افغانستان میفهمیم که
دیوایی دا اعلامیه د دې لپاره خپره کړې ده چې هغه درس چې د دوی په منځ کې رامنځته شوی دی هغه بیا له سره سره جوړ کړي او خپلو پلویانو ته مرام ورکړي. موږ د دوی و هر ډول بریدونو ته تیار یو او موږ دومره قوت لرو چې د دوی هر برید ته ځواب ووایو. موږ هم د فتح په نوم عملیات پیل کړي او تر ډېرې مودې پورې به دوام هم وکړي. دا چې دواړه غاړې د نوو بریدونو دپاره د یوه او بل پر ضد اعلامیې سره خپروي، له بلې لورې ځینې خلک وایي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې یوه غاړه هم د جنگ له لارې بریالی نه شوه او نه هم یوې غاړې ماته وخوړه. د دوی په خبره ښه به دا وي چې دواړه غاړې نور له جنګونو لاس په سر شي او په افغانستان کې د سولې او د جنگ د ختمولو دپاره له بلې لارې چې هغه خبرې اترې دي کار واخلي. په افغانستان کې د روانو جنګونو په اړه باید وویل شي چې نږدې څلوېښت کاله کېږي چې په افغانستان کې جنګونه روان دي او په دغو جنګونو کې په ملیونونو خلک وژل شوي، په ملیونونو خلک نور پکې ټپیان شوي او په ملیونونو خلک له هېواده تښتېدلي او هم له نورو ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. نو په دې اساس نږدې ټول افغانان له ښکېلو غاړو غواړي چې د جنګونو پر ځای د خبرو اترو لار خپله کړي تر څو په افغانستان کې نور جنګونه ختم شي. کمال صدات، امریکا غږ، ڈیوا ریڈیو، کابل.
وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکې وړاندې کوي.
د ڈیوا ریڈیو خبرونه په میډیم ویوز پک سوا یویش،
شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدلی شي.
د انټرنیټ پته ده www.divaradio.com.
په افغانستان کې د صدارتي ټاکنو په دویم مرحله باندې د افغانستان ځایي خلک څه وایي، د دوی غږ د ډیوه راډیو خبریال کمال سادات اخیستې. نو راځئ چې دغوږ شو.
زه محمد رحیم ولد محمد امیر خان زوی دویم روان انتخابات په نظر مو دا دی چې باید کوم انتخابات چې د اوس تیر شول او باید د راتلونکي انتخابات چې دویم روان ته لاړل نو په دا کې باید درغلي ونه شي، باید دا په صحیح ډول باید دا وشمیرل شي او کوم نیمګړتیاوې چې په کې موجودې وي په انتخاباتو کې باید دا نیمګړتیاوې له منځه ولاړې شي او دا انتخابات چې د راتلونکي دوه ورته پاتې شول دوه لکه عبدالله عبدالله او اشرف غنی باید دا په صحیح ډول انتخابات رای شمیرنه کې پوره همکاري وشي او د ټکنې کمیسیون څخه هم غوښتنه دا ده چې باید په دا کې درغلي ونه شي. موږ بالکل په انتخاباتو کې ګډون کړی و، د راتلونکي انتخابات چې دویم راوند ته لوړه باید په دا کې صحیح امنیت ټینګ شي، باید په صحیح ډول په رایو کې موږ سره همکاري وشي، بل موږ سره کوم پرسونل چې باید دا همکاري وکړي، بل د ټکنې کمیسیون څخه هم غوښتنه ده چې باید د دوی رای شمیرله په صحیح ډول وکړي.
د رای ورکولو په خاطر مې نظر دا دی چې اول کوم متوجه سو د رای ورکول یوازې زموږ حق نه بلکې زموږ مسؤلیت دی، ځکه د دې په خاطر باندې هر وخت چې موږ او زموږ ولس د رای ورکول په خاطر باندې محلو ته وروځي او خپله سپیڅلې رایه کاری، د دې څخه مطلب دا دی چې موږ د خپلو رایو په واسطه باندې چې البته څېړلې مو دي نیک او ښه شخصیتونه موږ د خپل وطن د وظایفو دپاره خصوصا چې هغه اهل د کار وي هغه موږ ټاکو، نو طبعا که موږ راونه وځو رایو موږ ورنه کړو نو طبعا د ښو خلکو په نه موجودیت کې کېدای سي هغه څوک چې د افغانستان خپل د وطن د بربادۍ سبب ګرځي او یا مثلا داسې خلک وي چې هغه موږ اهل د کار نه بولو هغه کېدای سي چې دغه وظیفو ته ورسیږي.
زندیک محمد ماسوم د برمخیلو کلی اوسیدونکی، زموږ نظر دا دی چې دویم اړخ چې کله انتخابات راغله نو دغه ځل مو غوښتنه دغه ده چې خلک باید په پوره توګه رایه وکاروي او امنیت لکه څرګند چې مخکې برقرار و داسې اوس بیا هم امنیت وي، نور هیڅ مشکل نشته په رایو کې.
لا تاسو ټولو قدرمنو ډیره ډیره مننه کوم چې د افغانستان د دوهم ځل یا د دوهم راوند د انتخاباتو په اړه مولا موږ سره خپل نظرونه شریک کړل. کمال صدات، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
قدرمنوردونکو، افغانستان کې د صدارتي ټاکنو په دویمه مرحله باندې دغه راپور یا دغه افغان خلکو واکس پاپس یا دغه غږونه تاسو واورېدل. اوس هم راځو یوکرین په لوته، چرته چې ریپرندم تیر ورځ ترسره شو او پکې په ختیځ برخو کې زیاتره خلکو د خپلواکۍ په حق کې رای ورکړی دی. دغه خبره د روس په لوه وسلوالو لخوا شوې ده او بل خواته اروپایي ملکونه، امریکا او خپل د یوکرین حکومت په دغه ریپرندم باندې نیوکه کوي او وایي چې باید د 15 نیټې کم صدارتي انتخابات دي هغې ته د انتظار وکړی شي او په دغه کې به پته ولګي چې په ملک خلک څه غواړي. قدرمن اردوونکو، په دغه باندې زموږ همکار شعیب زاده تاسو ته د وایس اف امریکا یو راپور وړاندې کوي، راځئ چې توغږ شو.
په شرقي یوکرين کې د اتوار په ورځ د یوکرين نه د جدا کېدو لپاره ریفرندم په داسې حال ترسره شوی چې د هرې خوا نه دغه غیر قانوني، غیر آئینی بلل شوی او سخته غندنې شوې ده. سره د دغه فشار په دې نور هم سیوا شوی چې د روس صدر ولادیمیر پوتین د تیرې اونۍ هغه ژمنه پوره نه کړه چې ویلی و د یوکرين د پولي نباز ځواکونه لری کوي. د امریکا د دفاع سیکرتر چک هیګل وایي تر څو چې موږ ته معلومه ده دوی د پولي نه ندی روان، د دې لپاره به د صدر پوتین نه پوښتنه پکار وي چې که دوی د یوکرين د پولي نه نه خوا کیږي نو بیا یې ولې داسې ویل.
You have to ask President Putin as to why he says they're leaving and when in fact they're not.
په یوکرين کې د اړي ګړي راوستو په سر په روس باندې د امریکا او د ناتو ائتلاف لخوا لګیدلې بندیزونو یا اقتصادي پابندو هم د یوکرين په حق له د روس په رویه کې څه بدلون نه دی راوسته.
Russia continues to isolate itself for a short-term gain.
د امریکا د دفاع سیکرتر چک هیګل وایي چې روس د یوې وړې فائدې لپاره ځان په ټوله نړۍ کې یوازې کوي. کېدای شي د روس خلک دا ګڼي چې دوی ګټه ترلاسه کوي خو د نن سبا په نړۍ کې د لنډې مودې ګټه سمانا نه لري. هم په امریکا کې د ریپبلیکن ګوند سینیټره کیلی آیت بیا وایي چې په ختیځ یوکرین کې هم هغه سروان دي کم چې په کرایمیا کې روان وو. دا د روس لخوا یو داسې لاسوهنه ده چې دوی غواړي دغلته ناقلاري راولي. میرمن کیلی غواړي چې امریکا دې د یوکرین د قومي انتخاباتو وړاندې د روس په ټول اقتصادي اړخ یو درون ګزار
وکړي.
میرمن کیلی وایي چې وخت راغلی دی اوباما انتظامیه دې د 15 مئی نه وړاندې د پابندیو یوه لړۍ جاری کړي چې د یوکرین دغه قومي انتخابات ګډوډ نشي. که چیرې په انتخاباتو کې لاسوهنه کیږي او بیا بندیزونه لګي نو دغه به ډیر ناوخته وي. هم د ریپبلیکن ګوند بل سینیټر لینسی گرام بیا وایي صدر اوباما له د روس پر ضد د سختو بندیزونو لپاره د کانګرس نه اجازه اخیستل پکار دي. دی وایي که دا کار د یو صدارتي حکم په ضد د کانګرس نه کیدل پکار دي چې د دواړو سیاسي ګوندونو لخوا ورته مرسته ترلاسه شي او سره د دې به صدر پوټین ته هم یو ښکاره پیغام ورسي او د روس اقتصاد به هم اغیزمن شي. د ډیموکرات ګوند سینیټر کریس مرفي بیا وایي چې موږ لا خپل اروپایي ملګري په دې راپارول پکار دي چې هغو سخت بندیزونه ولګي، خو هغه دا هم مني چې روس به د دغه هر څه قیمت
ورکوي.
دی وایي که چېرې امریکا یوازې بندیزونه لګوي نو دې سره به زموږ خپل امنیتي مفاداتو ته زیان رسیږي. د خالی په ورځ ناوخته اوباما انتظامیه یو وار بیا هغه دړکا ورکړی چې په روس به سخت بندیزونه لګی. خدای نو ویلی دغه بندیزونه به کله لګی.
وایس اف امریکا دی ریډیو
مستاسو په ټوله نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.diwaradio.com
یعنی www.diwaradio.com
یا www.voadradio.com
یعنی www.voadiewaradio.com.
قدرمن اردوونکو د مای یو لسمه نیټه په ګرده نړۍ کې د میاندو نړیواله ورځ ونمانځل شوه. که څه هم د میاندو دغه نړیواله ورځ نمانځل شوې ده، خو د میاندو چې کوم مرګونه کیږي د بچو د پیدا وخت د پیدا کېدو په وخت او یا کوم ماشومان چې په خېټه ساتي یا لري په هغه وخت کې هغې ته د مرګ دغه قسمه کمې پیښې چې کوم دي یا مرګونه چې کوم دی نو دغه داسې ویل کیږي چې د نړیوالو ادارو لخوا چې کمې هلې ځلې شوي دي په تیرو 15 کالو کې نو په هغې کې تر ډېر حده پورې کمی راغلی دی. خو اوس هم د نړۍ داسې ځینې ملکونه شته چېرته چې دغه شرحه ورځ تر ورځه سیوا کیږي د کم وخت په ځای باندې. په دې باندې د وایس اف امریکا یو راپور تاسو ته زموږ همکار پوزن جنبی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو یا یو این له اړخه را جمع کړی شوو معلوماتو تر مخه د کال 1999 را په دیخوا د ماشومانو په زیږون کې د میندو د مړونې شمېره 15% پورې راکمه شوې ده، خو بیا هم د صحت نړیوالې ادارې یا WHO دا اندازه ده چې په نړۍ کې به یو شمېر هیوادونه تر کال 2015 پورې تر هغې حساب پورې د ماشومانو په زیږون کې د میندو د مړونې دا شمېره راکمه نه کړی شي کوم چې په رواني زریزي کې د WHO له اړخه مخې ته ایښودل شوی دی. د WHO له اړخه را جمع شوو نور معلوماتو تر مخه اول به د ماشومانو په زیږون کې زیاتره میندې د زیاتې وینې تلو یا د وینې د اوچت فشار او یا بیا د انفیکشنز یا د زخم د خرابېدو له سببه مړې کېدي. ولې اوس چې کومې ښځې د ماشوم په زیږون کې مړې کېږي نو هغو کې څلورو کې یوه داسې وي چې د داسې ناروغتیا له وجې مري کومې باندې چې د حملدار کې دونه وړاندې هغه اخته وي، لکه د شوګر د ایچ آی وی او ملیریا ناروغتیا ګانې چې شوي او یا بیا ډیر زیات غټوالی چې شو. د ډبلیو ایچ او د ریپروډکټیو هیلث اینڈ ریسرچ ډایرکټر مارلین ټیمرمن وایي چې د بیان شوو وجو له کبله د میندو د مړونې کیسونه په همه نړۍ کې په زیاتېدو دي او سب سهارن افریقا اوس هم هغه سیمه ده چې په حملدارۍ کې او د ماشوم په زیګون کې د خزو د پاره ډیر زیاته د خطر وډه کده.
اف یو لوک ات واټ از د لایف ټایم
کوسو دې خو خیال وکي چې د یو خزه یا جنې د پاره په حملداري کې یا د ماشوم په زیګون کې ټول عمرې خطره سمره ده. نو هغه په 13 شلو کالو کې په سب سهارن افریقا کې سلورو کې یو قتل شوی ده په نسبت د اروپا او غربي هیوادونو چرته چې دا خطره په 3500 کې یو ده. د دغه معلوماتو را جمع کول په وخت دا هم وکتل شو چې یو خو کم عمره ځوانانو ته د خزي خاونګيري د تعلقاتو په حق له د معلومات ورکولو کمې دي او بل خو سیهي سهولتونه هم عام نه دي. په خاص توګه نیستمنو هیوادونو کې د هوسیمو کې 15 کلنې او 19 کلنې جینکۍ هر کال ماشومان راوړي او دا چې په نړیواله توګه چې په حملداري کې او د ماشوم په زیږون کې څومره خزي مړې کیږي نو دغه کې 70% پورې خزي د هند، نایجیریا، ډیموکراټیک ریپبلیک اف کانګو، ایتوپیا، انډونیشیا، پاکستان، تنزانیا، کینیا، چین او یوګانډا سره تعلق لري. بلخوا یو لس هیوادونه داسې هم شته کوم چې د ملینیم ډیولپمنټ ګول ترلاسه کولو لپاره په صحیح لارې تک کوي. د ډبلیو ایچ او د اډولسنټ اینڈ ایٹ رسک پاپولیشن د ټیم کوارډینیټر لاله وایس اف امریکا سره د خبرو کولو په مهال وویل چې په دغه هیوادونو کې به د رواندا مثال واخلو چې هلته د ماشوم په زیږون کې د میندو د مړینې د شمیرې راکمولو لپاره د فیملی پلاننګ یا خاندانی منصوبه بندي پوهنه او سهولتونه په ټول هیواد کې هر چا لپاره عام کړی شوی دی.
اوس لاندې کو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري
د ایران پلان یمن اټومي پروګرام د راپورته شو فکر مندو د ختمولو په خاطر د دې مسلې د یو کوټلي اواری د پاره د ایران د دنیا د 15 عالمی طاقتونو او د جرمنی ترمنځ د الا پایي د خبرو اترو سلورمه مرحله به پر روانه هفته کې یعنی د رواني میاشتې په 14 تاریخ په ویانا کې شروع کیږي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې زنانه ویانی میری هاف په دې لړکې تر اوسه پورې شبي خبرې اترې ډېرې تفصیلي او کوټلي بللې دي. دې زیاته کا چې د دوی غرض دا دی چې ایران د ایټمی وسلو د جوړولو عمل نه په یقیني طور سره لري وساتلی شي او چې دا هم یقیني کړی شي چې د ایران ایټمی پروګرام خالصتاً د امنناکو مقصدونو دپاره دی. موجوده خبرې اترې یقینا چې د دې لانجې په سفارتي ذریعہ د غسول د پاره مونږ ته په لاس راغلي یو ډېر ښه موقع ده. میرمن میری هارف زیاته کا مونږ ټول خپلو کې په ډېر روغ نیت خبرو ته ناست یو. مونږ ټولو د دې خبرې سر ته د رسولو پوخ نیت کړی دی. میرمن هارف خپل بیان کې دا خبره هم په ګوته کا چې د لوزنامې د اصلي مسودې لیکلو کار لا نه دی شروع کړی شوی خو دا به هم د خبرو اترو پر روانه مرحله کې شروع کړی شي. دې په دې خبره زور ورکو چې د شریکې عملی منصوبې تر مخه تر څو چې په ټول هر څه سلا نوي راغلي نو ځانځاني معاملو باندې سلا نشي راتلی. دې زیاته کا چې مونږ یوې لوزنامې ته 95% رسیدلی یو خو بیا هم مونږ دې ته یو مکمله لوزنامه نشو ویلې ځکه چې مونږ د سل په سله لوزنامې کولو نیت کړی دی. میرمن هارف د خپل بیان په اخیر کې ویلې دي چې روانې خبرې اترې په کړکېچونو مسلو ډېرې سختې خبرې اترې دي. مونږ د خبرو اترو په ړومبو دریو مرحلو کې په ټولو مسلو خبرې کړې دي. په دې مرحلو کې مونږ سنا سرنا لیدلې ده د وړاندې تلو لار راته ښکاره شوې ده او سفارت ښکاري چې را روانې خبرې اترې به بېشکه چې ډېرې سختې وي خو مونږ ګڼو چې مونږ د لوزنامې د مسودې لیکلو کار شروع کولی شو او د دې کار د جولای تر 9 تاریخه پورې د مکمل کولو امید کوو. مونږ ته دا لا نه ده معلومه چې مونږ ټول به دا کار په مکمله توګه وکړی شو خو دا مو خیال دی چې مونږ دا کولی شو.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده: www www.voanews.com/editorials.